کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم هر کله مو کوم په تخنیکی برخه کې شفیق یار را سره مرستندوی دی. وړاندې د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونې لرو. په یوه بحث کې د طالبانو له استازي سره د افغان نجونو د تعلیم مسله څېړو.
ښوونځي چې تړلي دي او د دې سمخ کې چې خلاص هم وو مشکلات سره مخامخ
پکې نو لایحه خو فکر کوم تر اوسه به نه وي جوړه شوې. تاسو معلومه وي تاسو لیدلي وي هغه جلا خبره ده.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې ډاکټر په افغانستان کې د کورونا پر وضعیت شخېدلی.
موږ ورته بونګ ویلی سو چې مې ښه معلوم دی او نه یې بد معلوم دی.
تر هر څه مخکې خبرونه صفی الله ستانکسی اوروي.
د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغان ښځو او ماشومانو په ستونزو ډېره ښه پوهیږي. د پاکستان د بلوچستان په مرکز کوټه کې یوې بمي چاودنې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او د امریکا ولسمشر جیو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره بېګا په ټلیفون خبرې وکړې. بشپړ خبرونه. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي د افغان ښځو او ماشومانو په ستونزو ډېره ښه پوهیږي. هغې دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې ده. امیری ویلي د یوې ښځې او یوې مور په صفت زه ډېره ښه پوهیږم چې ښځې او هغوی او د هغوی ماشومان په افغانستان کې د بشري ناورین دروند بار زغمي او وړي. امیری دغه ټویټ د یو پیغام په ځواب کې چې د افغان میرمنو په استازیتوب دې ته رسېدلی کړی دی. په پیغام کې چې په خپل میرمن اميري هم خبر کړی د افغان خزو پاستاج توب راغلی مکرو مرو خپل حقونه غواړو خو ترغه مخ کې ماشومان ته خواړه غواړو. افغان الاصل امریکایي رینا اميري وړ مورز د افغان خزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وټاکل شو. هغه د دې دندې لتر لاس کول ورسته په خپل لومړی پیغام کې هم ویلی و چې د افغانستان د خزو او زیانګالو وګړو د ژوند د ناوړه وضعیت د بهبود لپاره به په خپل ټول توان هڅه وکړي. د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لادرکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي. د طالبانو د حکومت یو بیان د احمدالله وسیق پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله خوند د ټول بخښنې فرمان ته ژمن دي.
دغه موارد دومره ډیر نه دي لکه مطبوعاتو کې سي د دې یادونه کیږي په کوم ځای کې سي خپل سری سوي وي یا تخطي سوي وي. د افغانستان حکومت دا غو تعقیب کوي لکه څو دوه ورځې وړاندې چې کوم ویډیو پر رسنیو کې لاس پر لاس و هغه کس تعقیب سو او نیول سوی دا او زندان کې د اوس لاغوی څخه پلټنې روانې دي.
تیره دوشنبه د ملي اردو د یو کنډک د پخوانی قمندان ډګرمن رحمت الله قادری د ویډیو خپرېدو په ټولنیزو شبکو کې غوغا جوړه کړه. هغه چې په کابل کې نیول شوی د طالبانو لخوا د شکنجې ویډیو خپره شوې ده. تیره چهارشنبه هم په ټولنیزو شبکو کې هغه ویډیو لاس پلاس شو چې یو ځوان پکې د طالبانو لخوا په فیسبوک کې د انتقادي لیکنو له کبله نیول شوی او شکنجه شوی دی. ملګری ملتونه وایي له اګست څخه تر نومبر میاشت پورې په افغانستان کې له 1400 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای پرون په یو ټویټ کې ویلي د دغو مرستو هدف دا دی چې په افغانستان کې د ماشومانو زیږون په خوندي ډول ترسره شي. د دې ادارې یوه لومړنۍ ارزونه ښیي چې د بشري بحران له پراخېدو سره ښایي په افغانستان کې ګڼې میندې د مرګ له ګواښ سره مخامخې شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په دوو ساعتونو کې یوه ښځه د ماشوم په امیندوارۍ پورې د اړوند ستونزو له کبله مري. ازادي راډیو ته غواګیست. په افغانستان کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د فزیکي توانمندۍ د یو مرکز جوړولو چارې پیل کړې. دغې ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي د دې مرکز جوړېدل به د مراجعینو شمیر په ورځ کې له 150 څخه 250 ته زیات کړي. د سر صلیب نړیوالې کمیټې په حواله دا نوې ودانۍ به د نورو برخو ترڅنګ د سپورت ځای هم ولري. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده او ویل په دغسې فعالیتونو کې له هغه تخنیک څخه کار اخیستل کیږي چې د دغه هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نوره مرسته کوي. پرون تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د یو توغندي په مرسته یې درې تحقیقاتي وسیلې فضا ته توغولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې وویل واشنگتن د ایران د دغسې توغونو له انکشاف څخه چې د وسلو د خپرولو په برخه کې مهمې اندېښنې ولاړوي اندېښمن دی. د هغې په خبره د ایران د دغه اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 21 نمبر پریکړه لیک څخه سرغړونه ده چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د ملاتړ لپاره صادر شوی دی. ایران وایي د سیمرغ په نوم دغه توغندی 470 کیلومتره ارتفاع ته رسېدلی دی. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې بمی چاودنې لږ تر لږه 4 کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د بلوچستان د اعلی وزیر د کورونې چارو سلاکار ضیا الله لانګو ویلي د ریموټ کنټرول بم چاودنه پرون ماخوستن پر جنا سړک باندې وشوه. د کوټې د پولیسو مشر فدا حسین بیا وایي چاودنه داسې وخت وشوه چې د جمعیت علمای اسلام نظریاتي ډلې غړي او پلویان د پیښې له ځای سره نږدې له یوې غونډې څخه کورونو ته روان ول. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدس بزنجو چاودنه د تراګر برید په نوم یاده کړې او پکې پر مرګ ژوبلي خپګان وښود. د زیاته کړه د برید عاملین به د قانون منګولو ته سپاري. د حمله مسولیت چا نه دی منلی. په بلوچستان کې یو شمېر بلوچ بلتون پالي او نورې وسلوالې ډلې فعالې دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره بیګا په ټلیفون خبري کړي. د راپورونو له مخې د دوی خبرې چې نږدې یو ساعت یې دوام کړي تر ډیره د اوکراین په کړکیچ او د روسیې ناټو پر اطلنټیک خبرو څرخېدي. کرملین وایي جو بایدن د اوکراین پر سر د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې پر روسیې د پراخو بندیزونو خبرداری ورکړی دی. د راپور له مخې ولادیمیر پوتین هم دا خبرداری ورکړی چې پر روسیې بندیزونه به له امریکا سره اړیکې جدي زیانمنې کړي. دا په تېره یوه میاشت کې د پوتین او بایدن دویم ځل خبرې دي.
په خبرونو کې مو وروستی خبر د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د ټلیفوني مکالمې وو. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. احمد شیبر هم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. خو مخکې تر دې چې دا نړیواله مسله راواخلو، د افغانستان یو مهمه موضوع راخلو. د افغان چونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازی وایي د افغان ښځو او ماشومانو په ستونزو ډېره ښه پوهېږي. رینا امیری څرګندوي چې د یوې ښځې او مور په توګه ډېره ښه پوهېږي چې په افغانستان کې ښځې او د هغوی ماشومان د بشري ناورین دروندبار سخمي. د ښځو د حقونو فعالان اوس مهال د زده کړو، کار او یو شمېر ټولنیزو ازادیو محدودېدل د ښځو په وړاندې لوی ننګونې بولي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نجونو، ښځو او بشري حقونو په برخه کې ټاکل شوی استازی رینا امیری هغو اندېښنو ته ځواب ویلی چې افغان ښځې ورسره مخ دي. میرمن امیری پر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل په خپله ټویټر پاڼه افغان نجونو او ښځو ته ډاډ ورکړی چې په ستونزو یې خبره ده. اغلی امیری لیکلي، د یوې ښځې او مور په صفت ډېره ښه پوهېږي چې په افغانستان کې ښځې او د هغوی ماشومان د بشري ناورین دروند بار زغمي. میرمن امیری دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په دې دنده وګمارل شوه. د هغې پر وړاندې لویه ننګونه د تیرو 16 کلونو پر مهال د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د هغو لاسته راوړنو خوندي کول دي چې اوس مهال د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې افغان ښځې او نجونې د دې حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره په زلونو لاریونونه هم کړي. د دوی وروستی ناورین د تېرې سې شنبې په ورځو چې د کار، ډوډۍ او ازادۍ شتور شعار لاندې وکړ، خو طالبانو یې د مخنیوي لپاره هوایي ډز وکړې. په تېرو 16 کلونو کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان ښځو او نجونو د زده کړې، کار او ټولنیزې ازادۍ په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دې اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. د طالبانو حکومت د واکمنۍ له پیل سره سم د شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو او ښوونځیو او ښځو په تګ بندیز لګولی. تر خوای په دولتي ادارو کې هم د ښځو کار محدود شوی او په لوړو دولتي پوستونو هم هیڅ ښځه نه ده ګمارل شوې. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وایي بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته ژمن دي او ژر به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د دوی د تلو اجازه هم ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتو یو له مهمو شرایطو هم بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته د طالبانو ژمنتیا ده. هغه چې د طالبانو د حکومت وروستیو وضع شویو اصولو د نه منلو اندېښنې زیاتې کړي. له طالبانو سره مو د میرمن رینا امیری د ګټ کار پاړه هم پښتنه وکړه چې آیا چمتو دي دې برخه کې له هغوی سره کار وکړي، خو ویاندویان وي ځواب رانه کړ.
د افغان جنو بشری حقونو ته یوه اندېښنه چې د امریکا متحده ایالاتونه یې ډېره یادوي د نجونو تعلیم دی. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې د نجونو د یوې فعالې او د طالبانو د یوه استازي بحث لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره بیګا په ټلیفون خبرې وکړې. د راپورونو له مخې د دوی خبرې چې نشته یو ساعت دوام وکړ، تر ډیره د اوکراین تر کړکیچ را څرخېدې او همدارس د روسیا او ناټو د راتلونکو په اړه خبرې وشوې. تفصیل د سفی الله سنګزي په راپور کې.
د اوکراین په پولو کې د کړکیچ له زیاتېدو سره سره بیګا د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره نږدې یو ساعت ټلیفوني خبرې وکړې. دا په تیره یوه میاشت کې د دوی دویم وار خبرې دي. کرملین وایي جو بایدن د اوکراین پر سر د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې پر روسیې د پراخو بندیزونو خبرداری ورکړی دی. د راپور له مخې ولادیمیر پوتین هم دا خبرداری ورکړی چې پر روسیې بندیزونه به له امریکا سره اړیکې جدي زیانمنې کړي. امریکایي چارواکي وایي دغه ټلیفوني خبرې چې د ولادیمیر پوتین په غوښتنه شوې وې د واشنگتن پر وخت مازیګر په درې نیمو پیل او 50 دقیقې دوام وکړ. د سپینې ماڼۍ بیان د جین ساکي په بیان کې وویل ولسمشر بایدن څرګنده کړه چې پر اوکراین د زیات برید په صورت کې به د امریکا او متحدین یې پریکنده ځواب ووایي. د سپینې ماڼۍ بیان د زیاته کړه چې جو بایدن د راتلونکي کال په لومړیو کې له روسیې سره د امریکا د دوه اړخیزو خبرو او د ناټو روسیې شورا او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان ترمنځ د خبرو په څیر له ډیپلوماتیکو هڅو خپل ملاتړ په ډاګه کړ. هغې وویل په دې خبرو کې دوامدار پرمختګ یوازې د تاوتریخوالي د کمولو په شرایطو کې کیدای شي، نه د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې. اخوا د کرملین د بهرنۍ تګلارې سلاکار یوری اوشاکوف وایي ولادیمیر پوتین هم جو بایدن ته خبرداری ورکړ چې هر ډول بندیزونه د روسیې او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابېدو لامل کیږي او دا به یوه لویه تېروتنه وي. یوری اوشاکوف زیاته کړه روسیا د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د ټلیفوني خبرو راضي ده. د هغه په وینا دا خبرې پر هغو امنیتي تضمینونو متمرکزې وي چې موسکو له لویدیځ غواړي. دا ټلیفوني اړیکه په داسې حال کې وشوه چې د روسیا او اوکراین پر پوله تاوتریخوالی زیات شوی دی. په تېرو دوو میاشتو کې د اوکراین په شمال ختیځ او سویل کې د لسګونو زرو روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو د امریکا او لویدیځو هیوادونو اندېښنې پارولې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې ولې په ځینو ولایتونو کې د نجونو ښوونځي خلاص دي او په اکثرو کې بند؟ د طالبانو لوی استازي او د ښځو د حقونو لوی فعال سره دلته بحث اوریدلی شي.
سلامونه، زه ملالی بشیر یم. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر موضوع بحث لرو. په دې بحث کې را سره د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم او د نجونو د زده کړو فعال پښتنه درانه دي. مننه له دواړو میلمنو. لومړی پښتنه نعیم صاحب، له تاسو کوم، طالبانو تر شپږم ټولګي پورته پر نجونو ولې د ښوونځیو دروازې تړلې دي؟
سلامونه، احترامات وړاندې کوم. خبره دغه څنګه ده؟ تاسو په لیجان کې هسته یا چې په مختلفو ولایتونو کې تر دولسم ټولګي پورې تقریبا دولس دیارلس ولایتونو کې هلته د نجونو د تعلیم پروسه جریان درلودل، اوس خو د نجونو رخصتیانه دي خو تر دې مخکې. نو دا خبره چې تر شپږم ټولګي پورته نشته ده واقعیت نه لري او د واقعیت خلاف خبره ده. دوهم ټکی دا چې تاسو ګورئ خصوصیات پوهنتونونه، خصوصي پوهنتونونه کې هم نجونو ته د لوړو زده کړو فرصت شته دی، دا هم شته. البته په کومو ځایونو کې چې ستونزې دي زموږ هڅې روانې دي، نو انشاءالله هغه ستونزې به هم هوارېږي. تاسو کلیریان کې هستئ چې په هېواد کې یو لوی تحول راغی، طبعا هر تحول د انقلاب چې په هر هېواد کې راځي ځان سره ځینې ستونزې لري.
نیم صاحب، تاسو په خپله وویل چې ځینې ولایتونو کې ښوونځي پرانیستي وو او په نورو کې نه وو. په هغو ولایتونو کې چې ښوونځي بند وو ولې تړلي وو؟
اصلا خو په ټول هېواد کې د کرونا د وجې تړلي وو. کله چې موږ راغلو نو دغه د تعلیم دروازې خلاص شولې، تر شپږم ټولګي خو په ټول هېواد کې خلاص شو، په ټولو ولایتونو کې. البته په ځینو نورو ولایتونو کې چې دولس دیارلس ولایتونو کې قندوز او سرپل او بلخ او هرات او بامیان او غور او ځینې نورو ولایتونو کې هلته تر دولسم ټولګي پورې موږ خلاص کړل. داسې نه چې خلاص وو، موږ خلاص کړل.
پښتنه جانې، نعیم صاحب وایي چې طالبانو ښوونځي نه دي تړلي د نجونو، تاسو د دې خبر سره موافق یاست؟
ډېر مننه ملالی جانې ته دا مجلس ته جوړولو دي. او تر ټولو اول نعیم صاحب یوه خبره صحیح ده چې صحیح په دولس ولایتو کې مکتبونه خلاص، خو هغه ولایتونه دي چې مکتبونه په زور خپل خلکو ولس عام ولس خلاص کړی دي. په بلخ کې چې زه خپل ورسره په تماس کې یم، دا اوس هم ښوونځي چې تړلي دي او د دې سمخ کې چې خلاص هم وو مشکلات سره مخامخ. په کندهار کې په دا وخت کې باید مکتبونه خلاص، په زابل کې باید خلاص، او په هلمند کې باید په دا وخت کې خلاص. خو اوس مکتبونه تړلي دي د شپږم ستر دولس د اووم ستر دولسم صنف پورې، دا اوله خبره ده. دویم تر ټولو مهمه خبره دا انقلاب چې راسي دا د اووم ستر دولسم تر صنف تر انجونو پورې فقط ولې محدوده دی، دا د الکان په مکتبو کې ولې نه ده. دا خبره دا د اول ستر شپږم صنف چې کوم انجن دي د هغو په درس کې ولې مشکل نه جوړوي، چې فقط د اووم ستر دولسم صنف پورې دا مکتبونه بند دي. دا تر ټولو مهمه خبره ده. دغه ورسره استادان آماده دي، استادان غواړي چې ورسې مکتب کې درس ورکړي که څه هم معاش نه ورسیږي. نو وجه څه ده چې په لوی کندهار کې یا په لویه پکتیا کې په دا وخت کې مکتبونه د دې سمخ کې یو ولې بند وو، او دغه ورسره چې دا اوس بند دي باید په ګرمسیرو علاقو کې نه شي بند، نو ولې بند دي؟ زما په دا سر نه خلاصي. دا تر ټولو مهمه ده. او انقلاب فقط پر هغو ښځو باندې ولې دي چې یا پر هغو نجونو ولې دي چې تر دیارلس کال څخه بیا تر اتلس کلنۍ پورې دي هغه پر کورونا سي. دا ټول انقلاب د ښځو پر سر ولې راځي؟
نعیم صاحب، لکه تاسو چې وویل په یو شمېر ولایتونو کې نجونې اوس هم ښوونځیو ته ځي، او پښتانه جانې هم دې خبرې ته اشاره وکړه، آیا د ځینو ولایتونو لپاره د دین اصول بیل دي که د دغو ولایتونو طالبانو خپله جلا لایحه جوړه کړې ده؟ تاسو مخکې ویلي وو چې د ښوونځیو دپاره طالبان پر یوه لایحه باندې کار کوي.
نو لایحه خو فکر کوم تر اوسه به نه وي جوړه شوې. که تاسو ته معلومه وي، تاسو لیدلي وي، هغه جلا خبره ده. تر اوسه پورې موږ وایو چې کار جوجان لري، انشاءالله موږ امیدوار یو چې ستونزې هوارې شي. یو څو ټکي چې باید موږ تاسو ورته متوجه وو، الحمدلله موږ تاسو له افغانان یو، مسلمانان یو، خپلې ټولنې پیژنو، قندهار ولس خپل ټولنه پیژني، د مشرقي ولایتونو خلک خپل ټولنه پیژني، شمال خپل ټولنه، هر ټولنه خپل ځان ته عادت لري، خپل ځان ته تقاليد او رسم رواج لري. زه فکر کوم دغه څوک څرګندې نشي پټولای. د قندهار د خلکو ژوند او د شمال د خلکو ژوند او د پکتیا او مثال د مرکزي ولایتونو او د هیواد د مشرقي ولایتونو دا په دې باندې کله توازی حاله. نو دیکھیں پتیم سوکستر کی نیچے پٹا والا چیز مو تاس پا گولا سنو کی زلی زلی محلی ناسی رواجون دی چاگا پیاو پیاوان نغست حوارا وال مشکل دی. او دو هم دا چې په دې مادي موټور تاسو هم د شرعي لحاظ او هم د عقل او د منطق له لحاظ چې انسان که هغه که هلک وي او کنجلې وي، نو هغه د کم عمر نه مثال د څوار لسو نه مخکې عمر یو حالت وي او د هغه نه وروسته بل حالت وي. د په ځانګړي ډول باندې ښځې چې هغه تاسو خپله په دې باندې پوهېږئ، زموږ په ټولنه کې یو ځانګړی ارزښت لري، یو ځانګړی حیثیت لري. نو هغه په نظر کې نیولو سره موږ نشو کولای چې د ولسونو په مقابل کې چې خبره ودرېږو، یا د ولسونو سره په اصطلاح هغوی د رسم و رواج هغه طبعا د شرایط سره په ټکر کې نه وي. نو دغه په مقابل کې ودرېدل دا یو ستونزه ده.
نعیم صاحب، ستاسو هدف دغه دی چې په افغانستان کې د ځینو ولایتونو خلک شریعت غواړي او د ځینو یې نه غواړي؟
نه، دغه ستا تعبیر دی، ستا الفاظ دی، ته به دغسې فکر کولی شي. نو هغه باندې زیلا خبره ده، خو کوم چې ما تاسو ته وویلې اصلا شریعت باندې سړی باید یو ځل پوه شي چې شریعت څه شته وایي. نه پوهېږم تاسو په شریعت پوهېږئ که نه پوهېږئ، دا خبره کوي چې یو ځای کې شریعت یو ډول دی، بلکې بل شریعت یو شریعت دی. البته د ټولنو رسم و رواجونه دا په شریعت کې خپل ارزښت لري. او هغه ته په
ستاسو هدف دغه دی چې د جنوبي ولایتونو خلک نه غواړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړې شي؟
دغه ستاسو برداشت دی. ما خو دغه
نو ستاسو هدف څه شی دی د خبرې څخه؟
په کابل کې مثال اوس د تاسو ګوري، یا دلته ښځې په کوم شکل چې بازار ته راوځي هېڅ کوم مشکل نشته دی. خو دا په کلیو مثال بانډو کې په دغه شکل باندې هلته کېدای شي، دلته په دې نه پوهېږي. تا خو ټول وزارم دا شیان چې هغه ټول ته واضح دي، باید په هغه کې نصر سره وغوږي.
موږ غواړو چې تاسو څخه یې واورو، لطفا که تاسو دغه تشریح کوئ لږ.
زه وایم چې واضح وي، د واضحو شیانو راسپړل او په هغه باندې بحث کول د وخت ضایع کول دي، ځکه چې هغه ټول په باندې پوهېږي. دا شیان تاسو وایئ چې هغه باندې خلکو ته په باندې پوهېږي، یا د هغه په اړه وضاحت ته ضرورت وي، نو سړی په هغه باندې تاسو ته وضاحت سره درکړی شي.
مننه. پښتنه جانې، تاسو په کابل او کندهار دواړو کې ژوند کړی دی، په دې اړه تاسو څه ویل غواړئ؟
کندار کې سیدی کندار تر کابل پر جلا دی زموږ خلک زیات پردا کوي موږ زیات پر د کلتور عنانات موږ بیخي جلا دی د کابل څخه یوه خبره ده د اتلس مکاتبو چې د کندار په ښار کې او د هغه ورسره د محلي صنفونو چې په پره ولایت کې دي ورسره په دا لوی کندار کې دي د هغو ته د نجونې د دې څه مخکې نه تللې دا اوله خبره ده دویم پر هغه کلتور عنانات ورسره د هغه نجونې د هغه مکاتبو ته تللې او مور پلار ته داسې بیرېدل چې طالبان دا ښوونځي سوځي اوس هغه خبره نشته نو څه خبره څه مشکل دی او هغه ورسره د ویل څوارلس کلنۍ وروسته چې دی ښځو انجین و الکان چې دی هغه جلا رقم سي یا بالغ سي نو الکان چې بالغ سي هغو ته اجازه شته چې ولاړ سي مکتب ته مګم انجونو ته نه سه دا یو ډېره جلا خبر ده عمر خدای پاک چې لمونځ پر خلکو باندې فرض کوي دای داسې نه ویل چې مثلا د څوارلس کاله بعد چې دی ښځه باید انجلۍ باید لمونځ وکړي خو پر کور کښېني او هلک چې دی هغه ورشي ته ازاد وي که څه هم بالغ سو نو موږ باید هغه ته هم وګورو خدای پاک څه وایي او موږ څه کوو ورسره د حضرت ختیجه دا خبره موږ اره ورکو اره ښځې کوي خو ما ته نه معلومېږي چې طالبان په دا شریعه باندې زړه ښه کوي یا غواړي چې هغه اسلام مخته یوسي چې کوم د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په وخت کې وو چون ختیجه خپل کار کوي نن په افغانستان وښي څه د کار اجازه نشته د هغه ورسره بیبي عائشه خپل کور ته انجن ته درس ورکوي نو نه انجن ته د افغانستان د اجازه نشته ورسره که د لوی کندا خبره موږ وکړو لوی کندا کې انجنې مکاتبو ته تللې اووه زره انجنې په مکاتبو کې ولې د نههم څه تر دولسم صنف پورې چې ما کار ورسره کړی نو زما زړه ته خو بیخي نه لویږي چې نن پر کور باندې ایلۍ چې کومه ناسته ده هغه د دا وجې ناسته ده چې د کندار خلک نه غواړي یا د کندار ولس نه غواړي چې انجنې د مکاتبو ته ولاړې سي او ورسره آیا طالبان دونه زور نه لري چې دا مکاتب خلاص کړي چې د ځانته د یو وطن مشر وایي یو رهبر وایي نو باید ته خو باید دونه زور ولري چې دا ټوله مکاتب یو رقم خلاص دي دا ټول خلک یو رقم ژوند وکړي نو دا بیا څه رقم دي د طالبان په کندهار کې د طالبان خبره نه مني
نعیم صاحب آیا طالبان په کندهار کې د مشرانو خبره نه مني
واقعیتونه ټول واقعیتونه دي څوک سترګې نه شي باندې پټولی البته تعبیرونه او برداشتونه د هر چا مختلف دي دا خبره متاسفانه بار بار کېږي چې د ښځو ته د تعلیم اجازه نشته رسنه پیږم ولې موږ په واقعیتونو سترګې پټوو همدا اوس چې په دولسو یا دیارلسو ولایتونو کې ښځې مکتبونو ته ځي یا نجونې مدرسو ته ځي دغه نجونې نه دي که دغه انسان نه دی او که دغه ښځې نه دي ولې چې یو ځای کې پرمختګ شوی دی یو مثبت کار شوی دی موږ څنګه داسې کوو چې ګیلاس ته ګورو هغه نیم خالي ته ګورو نیم ډک چې دغه ته نه ګورو او مشکل موږ تاسو په هېواد کې راغلی دغه مشکل یو څه حل شوی دی نور به هم حل شي
نعیم صاحب ښوونځي به څه وخت بشپړه د نجونو پر مخ باندې پرانستل شي
ما تاسو ته وویل چې په دې اړه باندې به انشاءالله کار کېږي او دغه ټول د خپل هېواد د هرې سیمې او د هر ولایتونو کوم چې دي مثال کوم ځای کې چې مشکلات لږ دي هلته به انشاءالله تر اوسه پورې حل شوی دی سیمو کې به هم حل شي دا خبر دی زور خبره وشو دا خبره هیڅ صورت نشي کېدلی لا ته په غار کې فکر کوم دا بنوي چې ته د چا دورګار د کور نه راوباسه یا د چا خدای نه خوښه کړي کور نه راوباسه چې راشه لته یا کار وکړه یا ترشه تعلیم وکړه تاسو کې دلته زموږ
نعیم صاحب خو هلته خوشې دې اره ورځ وایي چې باید موږ ښوونځي خلاص سي موږ چې ورسره خبرې کوو هغوی وایي چې باید ښوونځي ورته پرانستل سي نارینه هر ورځ راوځي لاریونونه کوي خپلوان یې په دغه لوی کندهار کې خلک راوځي هر ورځ غوښتنه کوي چې باید ښوونځي پرانستل سي
دا خبره دی زور وشوله چې ولې پزور نه راځي کیږي زور نه لري مثال یا زور نه چلیږي ما دا خبره کوله چې پزور باندې تاسو په چا باندې شینې شته ملولای حتی هغه کارونه چې هغه د شریعت مثلا مونږ دی مثال چې هغه فرض دی په نورو په کله باندې مثال دغه څه نور دی په حکمت او په تدبیر او په هغه سره به کوشش کوي چې وي د خلکو موضوعات باندې پوه شي ساري خلاص شي په خپل رضا باندې یو کار وکول شي پزور باندې خبره دغه زیوه دا نور خبرې چې کوم وشول هغه خو جلا غده او دا هم باید موږ تاسو په ذهن کې وساتو چې غربي ټولنې چې کوم دي او زموږ تاسو افغانی ټولنه لوی توپیر سره لري او لوی فرق سره لري د غوی ارزښتونو د ژوند دغه اجتماعي ژوند ټولنیز ژوند چې دی هغه فرق سره لري نو دا خوشاله په نظر کې نیولو سره فکر کوم چې که موږ مثبت فکر وکړو ان شاء الله دا څه پرمختګ شوی دی ته په ښه نظر باندې وګورو
پښتنه جانې طالبان ویلي دي چې دوی به د نجونو د ښوونځیو په اړه باندې یو لایحه جوړ کړي نو د لایحه کار ستاسو په نظر ښه خبره نه ده
لایحه دا څنګه لایحه ده زاول تر ټولو غټ سم سوال دا دی چې دا لایحه مثلا د دولس ولایتو کې چې کوم مکاتب خلاص دي هغه ته مشکل نشته هغه انجینر تر خپل مکاتب پورې ځي مګم د نور لپاره باید لایحه جوړ شي دا تر ټولو مهمه ده افغان شي دا د صفه خلاف نه دي چې د غرب لپاره خپل وطن پریږ دي خپل وطن سره هغه خبرې را هغه ټکی را مخته کې چې منفي دي مګم دا دي چې دولس ولایتو کې انجینر په د نور ولایتو کې انجن نه دی باید مو دا وخت مو شو ګور ور سره دا یو خبر ده باید موږ ګور نن یو څل وایم او ورځ چې انجن پر کورونا سيدي اما الکوان مکاتب ته ځي دا خبر تر ټولو مهمه ده او دا اخت ولې موږ نه ګور تر ټولو مهمه دا خبر ده سيدا یو وطن کې یو انقلاب رالی خلق رهبران جلا سو فرق وکړي هغه یو جلا کې صدقه سیاسي ارخ دی مګر په ورځ کې یو انجلی چې مکتب ته ځي یو شزه چې کار ته ځي هغه باید نه ودرېږي او باید په زیاته به په دا نه ودرېږي چې افغانستان داسې غیر شرعي کار په شل کال کې نه دی کړی دغه مکاتب داسې غیر شرعي نه و چې موږ وایو اوکې دغه ځایونه خراب ول یا د دغه وج موږ بند کړی دی یا وجه راکړي یا اخلاص کړي دا فقط د افغان مېرمنو غوښتنه ده
نو ستاسې هدف دغه دی چې نجونو په خوا هم حجاب کاوه او اوس هم کوي
ما په مکتب کې انجینی تر دیالسم سره بیا تر دیالسم کال سره تر اتلسم کال پورې لاندې به حجاب کوي لوړ به بغرا کول از ما زړه ته نل ویږي چې موږ اوس هم پر دا باندې خبرې کوو چې دا غیر شرعي دی یا به دې ته لایحه جوړېږي څه لایحه غواړي ما ودا ته سره خلاص د بولس ولایت کې ولې لایحه ته ضرورت نه چې ودا نور کې ستاسو صحیح په د بولس کې خلاص ډیره ښه خبر دی هیڅ مشکل نشته مګم دغه نور کې ولې نه خلاصې دا تر ټولو مهمه ده او ولې دا فقط د الکون مکاتب او د انجن د مکاتب لپاره د الکون د مکاتب لپاره ولې نه
نیم څه په تاسو غواړی چې د پښتنه جانې و دې خبرې ته جواب ورکړي
او زه به فکر کوم د تا د خبرې کومه یا چې خبره برداشت شي سره کمزورې شي څنګه شي موږ د لای خبره چې کله کوي یا د ترتیب هغه په ټولو لپاره وي دا نه د مثال چې یو ځینو کسان لپاره یو قسم لای وي بلکې ځینو کسان لپاره بل لري البته کوم شی جوړیږي هغه به ټولو لپاره مجموع کی دا یو ټکی دوهم دا چې زه به هم خبره کوم چې سفر مختاج شوی دی ته باید پرمختګ په نظر وګورو دا یو ښه ګام وګورو ونور کین چې کوم پاتې دغه به هم دوه نن چې د خزو تعلیم تاسو ګورئ زموږ په هواد کې مشکلات دي
څه وخت پرانستل سي نو فونځي پاتې فونځي به څه وخت پرانستل سي
دا خبره د زو پوره کړم زموږ تاسو نارینه ته تعلیم نه پاتې تاسو وګورئ هم دا وګورئ زموږ په هواد کې څومره نارینه تعلیم نه ورسې پاتې دي هغه مزدوري کوي کراچۍ کې شوی په سرکونو باندې کار کوي دیړی کوي تعلیم نه پاتې دي ځوانان باندې تعلیم نه پاتې دي ماشومان باندې تعلیم نه پاتې دي متاسفانه په نور هوا ګوندې هوادونو کې تاسو په مختلفو بخښونو کې کارونه کوي تعلیم نه پاتې او د تعلیم خبره کوم کوم باید ټول د پوره هغه نارینه دي چې خزینه دي د ټول د فرق یو قسمه کوده څنګه کوي چې صرف مو یو قشر د ټولنې ته د انسان په سترګه ګورو نور به هغه ناری نه چکم دغه ته د انسان سره به خاصه ګورو نه
دا سره خو خوونځي ته جنو پر مخ تړل دی وازي دالکان پر مخ نه دی تړل
دې تر دې متاسفه ویل چې موږ تر دا هغه تر شوی مو د خوانځي موږ خلاص کړل په ومي شکل باندې چې پیغام ټوکی پوره ټول هوا کې خلاص شو دا نو اوس په نور ولایتونو کې په تدریجي ډول باندې خلاص موږ دا خبره مخکیم کوله چې قرار قرار خلاصي کې چانه مانه هغه مول د چپو مختلف ولایتونو کې خلاص شو پاتې سنځ به هم حواله شي زه به هم دا خبرم چې موږ باید حوصله ولرو زغم ولرو ان شاء الله ټول کنه یو پیونه کېږي لو د لو نوې هوادونه چې کوم د نړۍ پر کوم پرمختګونه چې کوي کوم ځای دوی رسیدي دا یو ورځ ورځ کې نه رسیدي په یو کال دوه کال کې نه رسیدي په لاسو کال نو شو
نایم سه په افغانستان کې خو بلې و سیستم موجود و شو چې خو مخکې لا رواني وي کارونه تنجونی خو مکتبونو ته رواني وي
متصور چې دا د سیستم روان دی البته یو څه مشکلات پکې شته دي د کار خبره تاسو کوی هم اوس په تعلیمي بخش کې کار نه کوي په سیاحت بخش کې کار نه کوي
په دې کې دا نه دي چې واز تاسو ورته انتخاب کړی دي ایا دغه هغه بخښونه نه دي چې د طالبان حکومت وشو ته پکشي اړتیاوي نه
په عام ډول باندې هر نظام هر ټولنه د ضرورت مطابق خپل کارونه مختوړي تاسو غربي متوزنه هم چې دی وګورم چې کوم کارونه کوم ترتیب برابر کړی د ضرورت په اساس باندې برابر کړی چې ټولنه کوم شي ته ضرورت لري اما هغه شی ورته آماده کړی یو شی چې ضرورت نه وي مثال دغه ضرورت نه احساسيږي هغه خو په غربي ټولنه کې هم نه کیږي
پښتانه جانې دوی وایي چې په ځینو برخو کې وشو ته اړتیا ستاسو په نورو کې ورته نسته تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې په هر برخه کې شو ته اړتیا نسته
ما تر ټولو اول سوال دا دی چې د طالبانو جنگ پر دغه و چې د غرب رقم موږ نه غواړو چې موږ د غرب رقم سنو بیا د غرب مثالونه ولې کوي دا تر ټولو مهمه ده غربي ټولنه موږ نه نه موږ د غربيان رقم یو نه موږ د غور رقم ژوند کړی دا اوس 200 کال کې چې راغلي د رامنځته سیوی او د ژوندونه د رقم جوړي موږ د پخواسه د غره رقم یو دا اوله خبره تر ټولو مهمه ده او ورسره مشونځي وشان چې دا د وستنې دي جوړ شوی یا که اوس هم څه ورته فارمل اډیوکیشن جوړته ول کیږي لیسې هغه اوس شروع شوی په افغانستان کې مګم دغه سم مخکیم پر کور کې یو تخچه او هغه کې به کتابونو هم به انجن ول هم بالکان ول نو زما ضرورت نه لوي چې دا د مکتب یا د درس خبره چې دا د اوس شروع سره یا شل کال کې چې شروع سره موږ د په خاصه درسونه ویلې دي حتی زما نه درسونه ویلې دي نو زما ضرورت دا به نه لوي او دویم د غرب مثالونه مور کوي غرب چې خپل په مشکلات اخته دی، دا تر ټولو مهمه ده. دریم تر ټولو مهمه خبر دا ده، نن که ښوونځي بندې که خلاص دي، باید نن پوره افغانستان کې ښوونځي خلاص دي، چون افغانستان د جنگ سره مخامخ او که څه هم طالبان دا وایي چې نن جنگ ختم شو، نو ولې په لیر پرتو سیم کې نن مکتبونه نه دي خلاص؟ دا تر ټولو مهمه خبره ده. ورسره دغه د لوی کندهار پورې دا خبره ده چې د لوی کندهار یا په هره سیمه کې چې مکتبونه نن بند دي او هغه باید خلاص شي. که څه هم تاسې وایاست چې دا ستراتیجي موږ ورته لرو یا موږ داسې یو بل لایحه راوړو چې هغه د لارې به دا خلاص شي، صحیح دي. څه مال خلاصېږي؟ دونه راته ووایاست څه وخت خلاصېږي؟ دا استادان به څه کوي؟ دا انجونې چې دا یو کال ضایست هغه به څه کوي؟
له همدې بحث سره دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو چې کورونا ته ځانګړی شوی دی. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه صفي الله سانکزی اوري.
د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو، قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او راوړبنې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي. د طالبانو د حکومت یو ویاند احمد الله وسیق پرون ازادي راډیو ته ویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله د ټول بخښنې فرمان ته ژمن دي. ملګري ملتونه وایي له اګست څخه تر نومبر میاشت پورې په افغانستان کې له 14,000 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړې دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د فزیکي توانمندۍ د یو مرکز جوړولو چارې پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده او ویل په دغسې فعالیتونو کې له هغه تخنیک کار اخیستل کیږي چې د دغه هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نوره مرسته کوي. ټاکل شوی د عراق پارلمان د جنوري میاشتې په 9 باندې پرانیستل شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په نړۍ کې د کورونا وایروس نوې بڼې اومیکرون اندېښنې زیاتې کړې دي. همدانه نو پرون چې د نړۍ مسیحیان د کرسمس جشن لمانځي، زرګونه الوتنې ځکه ځنډېدلې او لغوه شوي چې د پیلوټانو او یا عملیې د کورونا ټیسټونه یې مثبت راوتلي دي. په افغانستان کې بیا برعکس د کورونا مثبت پیښې کمې راپور کیږي او د دولت لخوا هیڅ ډول محدودیتونه نه دي وضع شوي. آیا رښتیا هم کورونا په افغانستان کې کمه شوې او کنه؟ کورونا شته خو خلک جدي نه ګڼي. ستاسو په سیمه کې د کورونا پیښې یا کورونایي ناروغان شته؟ کوي څه ډول چلند ورسره کوي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرامو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. را سره میلمانه دي د افغان جاپان روغتون سرطبیب ډاکټر طارق احمد اکبری، د عام روغتیا وزارت ویان جاوید حاجیر او د کورونا ترینر متخصص ډاکټر عتیق الله حلیمی. میلمنو ته خراغ لاس وایم. تخنیکی همکار مو هڅه کوي چې له میلمنو سره اړیکه ټینګه کړي. اوریدونکو تاسو هم که زموږ غاغاوري کولای سي از موږ شمیرو ته اړیکه ونیسي، واتس اپ او د غرا سکایپ ته هم زنګ وهلی شي، او موږ په فیسبوک کې هم په دې اړه باندې یو تبصره خبره کړې. تاسو کولی شئ لاندې کمنټونه وکړئ او موږ به ستاسو کمنټونه په خبرونه کې ولولو. که چیرته پوښتنه لرئ، پوښتنې به موږ متخصص ډاکټر صاحب نه او یا هم له چارواکو نه مطرح کو. اوس د افغان جاپان روغتون سرطبیب ډاکټر صاحب طارق احمد اکبری استودیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب سړی مشي راځي لیدې پایل کوچی د افغان جاپان روغتون وضعیت اوس څه ډول دی؟ پورزنی ډول چشمیرې لري چې څومره ناروغان د کورونا تاسو ته مراجعه کوي او ستاسو د درملنې امکانات او اسانتیاوې څومره دي؟
سلامونه ونه کې هلې خلې دي ټول اوریدونکو سره چې دي زموږ په لابلو دی ګوغ جوړ شي. د جټ مننه دې مهم موضوع مله اوس یې نه اوس من سبا خو د کورونا وضعیت په افغانستان کې بل عموم دی او داسې وضعیت کې چې مونږ ورته ګونګ ویلی شو چې مې ښه معلوم دی او نه یې بد معلوم ده. خو زمونږ روغتون ته چې څومره مراجعین راځي، د یو خو د هوا ککړتیا له وجې خلک چینه بغل او داسې نور امراض د صدري او د زکام او د امراض سم هغوی.
ترینر متخصص صاحب هم سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب حلیمی، مخکې مو درته معرفي کړ د کورونا د باغ څانګې متخصص او ترینر دی عتیق الله حلیمی صاحب. سړی مشی، تاسو د کورونا پر وضعیت څه ورزیاتوي؟ په افغانستان کې نور نړۍ ته پکتو بيخي اقدامات کم دي او دغه راز چمتووالی هم ورته نشته، خلک بے پروا دي او کنا دا ویروس نشته په افغانستان کې.
ډیر زیاته مننه ز لومړي کې سلامونه وړاندې کوم، او په دې هیله چې زمونږ هیوادوال به د کورونا د وژونکې ناروغۍ څخه ان شاء الله په امان کې وي. زه باید وایم چې دې کې شک نشته چې کله دغه ناروغۍ راغله نو په اوایلو کې هم اشکالي ډول له منځه نه ځي، خو دې کې شک نشته چې کله به پیک لوړیږي، یعنی تعداد به د ناروغۍ زیات وي، کله به کم وي. له یوې خوا نه خو په افغانستان کې دغه تحولات چې راغله نو په دې کې هم شک نشته چې ګڼه ګوڼه هم په بعض ځایونو کې ډېره زیاته وه او خلکو هم صحیح پاملرنې په نظر کې نه نیولې، نو دې کې شک نشته چې واقعات به زیات شوي وي په بعضو وختونو کې، او په بعضو وختونو کې به بېرته راښکته شوي. اما متاسفانه موږ ارقام هم په صحیح ډول په دې وخت کې نه لرو، نو په موږ خاطر نه شو ویلی چې آیا واقعات په افغانستان کې زیات شوي دي که نه.
د افغان جاپان روغتون مشر سرطبیب را سره دی اکبری صاحب، تاسو مو خبرو ته ادامه ورکړئ، مخکې مو غږ پرې شو، مهرباني وکړئ.
نو ما ویلی چې د ارقامو یا د هغه خبره وڅېړو، نو مونږ د افغان جاپان کې یو خبره مونږ ډېر په هغه کوو چې دلته مونږ ته څومره مراجعین چې د روزانه په حساب باندې راځي، هغه مثال تعداد کړي د مریضانو مراجعین، هغه یو دوه رنګه مراجعین مونږ ته راځي، یو هغه وي چې ټیسټونه د پاره راځي یا سفر ټیسټونه لري یا داسې یو ادارې کې هغوی ته ټیسټ پکار وي د کورونا، او یو هغه مراجعین چې خپل ناروغ وي او مونږ ګورو چې هغه ورته ټیسټونه پکار دي. هغه د ناروغانو د مراجعینو مثال مونږ سره د ورځې 50 پورې کسان خلک راځي، هغه 50 چې مونږ معاینه کوو هغه کې د شپږو نه 19 پورې مثبت پیښې راځي، خو د دې دا معنا نه ده چې مثال مونږ سره کورونا افغانستان کې کمه ده یا نشته. دا کورونا خو یو قوایمه چې خلکو کې اویرنس نشته دی، او خلک په دې نه پوهېږي چې کورونا راز ولایم تورزه پورې مونږ کې کورونا لرو نو چې وکړو سره. او بل دویم دا چې هغه خلک چې مثال د ولایاتو کې دي، مونږ سره څومره مراجعین چې راځي ټول د ولایاتو، یا د غزنی وي یا د میدان وردګ وي یا حتی د زابل د پکتیا او د جنوب مونږ ته راځي، نو دا خلک الته چې مثال څومره خلک یې اخته کړي په دې کورونا کې، او بیا دلته لارې کې راغلي او بلته روغتون ته رسیږي، مخه د لارې کې او د انته یو سل کسان خو به لیدلی، هغه کسان به نور خلکو سره ویني، نو دا غسی مثبت پیښې موږ سره ډیری دي. خو متاسفانه چې زمونږ سرویلانس سیستم چې په خوا په سیر څنګه به چې ارقام راټولول هغه اوس فالج دي، او بل زمونږ کورونا سنټرونه چې څومره ولایاتو کې دي او څومره د نور ولسوالیو کې دي هغه ټول بند دي. اوس هغه وضعیت داسې ده چې مثال د ماشونو د نشله وجه او بل د هغوی خپل تجهیزات دا غبطه د پخوا پر پسې نن لري چې مثال ټیسټونه وکي یا د ټیسټونه د ریفر مثال مونږ ته ریفر کړي، نو مونږ وینو چې وضعیت ورځ په ورځ خرابېږي. د کورونا سبا ته به اومیکرون هم دلته راشي، دغه مزونه خو به همېش خو به داسې بند نه وي، یا ته پاکستان ته رسېدلی ایران ته رسېدلی، او که دا سفرونه بېرته پیل شي، او که دا اوس کوم ګڼه ګوڼه چې مونږ په کابل ښار کې وینو کم دغسې جریان ولري، او که دا اومیکرون بڼه هم راغی، او که خدای نفسان دلته دریم څپې پرنګې دلته ویریئنټ یا دلته بڼه هم دلته راغی، نو ډېر وضعیت به ډېر زیات خراب شي.
بله اکبری صاحب، تاسو یوازنی لوی روغتون یې چې په دغه چارو کې بوختې د کورونا ناروغان منی او درملنه کوي، که څه هم تازه ارقام نسته، موږ هڅه کوو چې دغه پروګرام کې د عامه روغتیا وزارت ویان هم راولو استودیو ته وصل کو، خو هغه خپل تلیفون نه ځوابوي. ژمنه کړې و چې پروګرام کې به برخه اخلي. شمیرې کمې راپور کیږي د ورځې، په خو پیښې زیاتې وي، څنګه تاسو په روغتون کې داسې څرک لګولی شئ چې رښتیا هم کورونا کمه شوې او کنه د خلکو ستونزې دومره زیاتې دي چې دا ناروغي هیره کړې ده؟
اصل کې دوه علت دي. یو علت دا ده چې د تعاونات چې راغی زمونږ ډېر هیوادوال ووتل، او د افغانستان بالعموم دنیا کې داسې قرنطین شکل یې واغېسته، او د مونږ ته انکمینګ نشته، خلک وځي د افغانستان نه. دویم علت دا ده چې کوم سیستم چې پخوا مثال د زمونږ کووډ سینټرونه مثال خپل د ورځ په حساب باندې ارقام به شریکولو وزارت سره، اوس هغه ارقام د سیستم هغه د شریکولو هغه یا بند شوی، یا وزارت کې چې کوم خلک پخوا دې کار لپاره ګمارل شوي وو هغه اوس نشته دي. چې مثال هغوی دغه ارقام د انټرنیشنل هغه سطح باندې بین المللي هغه باندې دوی تاسو سره شریک کړي، او نور رسنیو سره شریک کړي چې مثال ټول په پوهشي چې افغانستان کې ارقام څرنګه دي. اوس مونږ چې څومره ولایتو کې
مثال مونږ د نور سره کنیکټ یو یا سره ارتباط لرو هغه سره چې مونږ اړیکې نشو نو هغه مونږ ته دغه وایي چې مونږ سره پیښېسته مثال د لسو پورې به یا به کېدی شي د شلو نه لاندې خو دغه پیښې مثبت پیښې چې مثال دا خو داسې نه دي چې مثال ورکیږي خامخا زیاتېږي نو دغه اصل کې د ارقام راټولول او دویم ده چې د افغانستان د بې قرنطین شکل اختیارول دغه دوه وجې دي چې مثال د افغانستان پیښې ډېر کمې دي په دنیا په سطح باندې
بلې او اکبري صاحب داسې ویل کېږي چې په ولایتونو کې اوس د کورونا د ټیسټونو هغه پخوانی وړتیا هم نشته تاسو روختون هم په ولایتونو کې څنګ لري او کنه او کڅنګ لري په ولایتونو کې د کورونا د پیښو ثبت او راجستر او راپور ورکونه په کوم حالت کې ده
متاسفانه چې تاسو خبر به زما څخه داس کې واخلم چې د ولایتونو کې چې په خوا په سیر په خوا به کم ټیسټونه چې کېده د کورونا اوس هغه څه هغه ټیسټونه نه کیږي او کېږي نو ډیر په ټیټه کچه کېږي اوس د بیا خلک اوس یو د ټیسټونه چې دي صرف او صرف د هغه لپاره استفاده کوي د سفر لپاره هغه خلک چې مثال ناروغ وي هغه ځي شخصي روغتونونو ته هغوی د کرونا تشخیص لپاره ورته تداوي درملنه نه کوي او هغوی صرف د لپاره زمونږ بستر او زمونږ روغتون مثال هغه فیسونه او هغه چارج وي نو هغوی د کرونا لپاره نه کرونا ټیسټ لپاره هڅه ورته نه کوي چې مثال تاسو ورشي او ټیسټ وکړي دویم دا چې دلته د ولایاتو کې چې موږ په خوا کم ارتباط مو درلود اوس هغه ارتباطونه قطع شوي دي هغه خلک ټول خپل د یو ستونزو په څیر نښتې دي چې مثال ماشونو ستونزې هغوی ته مقصدی دویم دا چې مثال تجهیزات باندې د لابراتواري او د دوا او کوم مخسر د ډیر زیات مواجهري د درې ولایتونو ته خپل لاړم مولي د مثال غزنی ولایت ته لاړم د میدان وردګ ته لاړم مولي د چې مثال هغه به شي فالج دي هیڅ نه لري هغه هم دغه ډوډۍ ته ناز چې موږ ډوډۍ خپل مریضانو ته نه لرو او بیا خپل پرسنل ته هغه اوس ډوډۍ ته ارتیا لري چې مثال ادې ته څنګه هغه وکړو تر څو پر چې ماشول ستونزه حل شي نه هغه کارمندان چې په خوا په سیر به کار کول او هغه سي هم هغه کارونه ونه کی هغه خپل کارونه ته ادامه ورنه کی نو مشکل ده ماته د اسان نن ښکاري چې دومره ضربه د کورونا ارقام د دنیا سره مونږ شروع وکړو چې شریک وو یو ځنی روختون افغان جاپان نه چاغه د هغوی په حساب باندې خپل ارقام راټولې او بل د ارقام له وزارت سره او نور د دبليو ایچ او یا نړیوال سی سازمان سره دوی سره شریک وي
اکبر سه مننه را سره پات شي ورسته به حتمان د روختون په ورتیا او هم خبري وکړو موږ داسې راپور نه هم درلودل چې د روختون امکانات هم کم شوي دي په افغانستان کې ستونزې ډېری دي خامخا روختیاي ستونزې هم د پام وړ دي ډاکټر صاحب حلیمینه باورو ډاکټر صاحب تاسو چې شخصي په دې برخه کې کار کوي ترنارۍ تاسو د کورونا د بخش هغه کسان چې د کورونا جدي نه غني سره دې چې په نړۍ کې د خطر زنګونه ورته وحل شوې دي زورګونه الوتنه کنسل شوې دي یعنی د نړۍ د مسیحیانو په لوی جشن کریسمس باندې اغیز کړی دی هغه کسان ته افغانان ته چې تاسو غاوري او ژمی د سړه هوا د نور تنفسي ناروغي هم شته څه توصیه او څه سپارښتنه ورته کوي
د دوستانو هم بعض خبرو ته اشاره وکړه چې هغه ټول ستونزې دي مشکلات دي موږ پوهیږو چې په ملک کې کم حالات راغله نو دې سره طبیعي خبره ده چې ځینو سیستمونو کې تغیرات راغله مشکلات رامنځته شول مثلا ارقام نه راغونډیږي او نور مسایل دي دا اوس تاسو وګورئ چې که تاسو یو بانک ته لاړ شئ سلګونه کسان به تاسو وګورئ هغوی بالته ولاړ وي بدون له دې نه چې دوی اجتماعي فاصله مراد کړي بدون له دې نه چې دوی له ماسک څخه استفاده وکړي یا لاسونو حفظ صحه دوی خپل وساتي یا تنفسي حفظ صحه وساتي کله چې دوی ټوخی کوي باید خپل سر یې خواته کړي لږ ذره ځان یې خواته کړي بیا که پرنجای کوي بیا که ټوخی کوي نو مستونزه به نه وي نو دغه ټولې خبرې چې تاسو سره فکر وکړي مثلا د پاسپورت پر ریاست کې یا په ځینو ځایونو کې چې تاسو بیروبار او ازدحام ګوري دا ټول هغه حالات دي هغه کارونه دي چې مونږ په ډېر سادهګۍ سره کولای شو د دې مخه ونیسو پرته له دې چې مونږ په دې باندې ډېر وسرخیږو چې یا مونږ د معایناتو سهولتونه نه لرو یا مراکز نه لرو یا ارقام نه راټولېږي دا خو زمونږ هیوادوالو ته ډېر ساده یو خبره ده چې عامه پوهاوی بالکل د دوی حق دی چې په مونږ باندې حق لري مونږ دوی ته باید سپارښتنې وکړو طبي مشورې ورته ورکړو چې کوم کارونه باید وکړي کوم کارونه ونه کړي تر څو د دې وژونکي وبا څخه دوی خلاصي پیدا کړي او حد اقل پیښې کمې شي دا د دوی حق دی او مونږ باید وایو د عام روغتیا وزارت هم مسؤلیت لري اوسنۍ دولت هم مسؤلیت لري چې په میډیا کې په ټولو هغه ځایونو کې چې دوی لاسرسي وي په مساجدو کې د منبر لاره نه
ترسو خلکو ته پوهاوی وشي چې منګ او تاسو اول خو مسلمانان یو افغانان یو کله کله زمنګ مورال دومره لوړ دی چې ناروغي ته د ناروغي په سترګ اسنن ګورو نه نو باید منګ او تاسو د ناروغي هغه خطر خلکو ته وایو چې دا څه خطر پیښولی شي حتی مړینې رامنځته کولی شي او
ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شوله اکبری صاحب ته بیرته راګرځو اکبری صاحب را سره دی اکبری صاحب دغه هیوادونو کې اروپایي هیوادونو کې کوم کسانو چې واکسین هم کړی وو کرونا ونیول حتی یو څه ژوبل هم کړی سره له دې چې اکثره یې تر روغتونونو ونه رسېدل لکه لومړی ځل اما بیا هم ژوبل شول تقریبا څو ورځې په ځای کې پرې وتلو ډاکټرانو ورته حتی درد دواوې ورکولې په افغانستان کې چې واکسین شوی کسان کم دي څومره د واکسین اغیز محسوس دی فکر کوي واکسین په دې کچه دی چې تر یو حد د ناروغانو مخه ونیسي روغتونونو ته
اصل کې واکسین خو کله تاسو ته وایم چې واکسین دې معنی نه ده چې واکسین مو وکړو موږ به مصابي ګونه یا به موږ کرونا نه نیسي ولې چې واکسین یوازینی کار چې کوي زموږ د ایمیونټی لیول یا زموږ د قوت مدافعیت هغه سویه جګوي نو چې کله چې دا سویه برته ټیټه شي یو موږ د نور ناروغانو سره یا د نس کرونا د نور د ناروغانو چې مثال ناروغانو چې څومره دي موږ هغه کې جمع کې هغه ته مخامخ کیږو بیا زموږ د ایمیونټی لیول برته خطر راځي نو اوس کته سو د اروپایي وادونو کې وګړي هغه چې چا واکسین کړو هغه یې نیولې دي
ډاکټر صاحب برته وصل سوی ډاکټر صاحب حلیمی تاسو مې دامه ورکې خبرو ته مهرباني وکړئ موږ بیا ډاکټر صاحب غوړي سره اړیکه ونیسو مهرباني
bale bale په دې کې دغه د حل لارې چارې دا دي چې په دې کې باید د عامه روغتیا وزارت هم خپل مسولیتونه ادا کړي د حج او اوقاف وزارت شو یا نور هغه بنسټونه چې کولای شي خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي دا په ډېر اسانۍ سره کولای شو موږ د کورونا د ناروغي پیښې راښکته کو او کچه راښکته کو د بیلګې په ډول مونږ کولای شو خپل خلکو ته وایو چې د لاس وینځل ډېر یو اسانه ساده او سلیسه طریقه ده مونږ کولای شو چې په ورځ کې یعنی شل ځل او هر ځل د یوې دقیقې لپاره خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره پرېمینځو
ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شوله اوریدونکو موږ په فیسبوک کې هم لاندې تبصره کړې ده اوریدونکو مو پوښتلی چې دوی څه وایي د کورونا په اړه باندې آیا کورونا پیښې په سیمه کې شته و نسته دوی ځینې کمنټونه او تبصرې هم په فیسبوک کې لیکلي دي زموږ د ویبپاڼې خبریال محمد امین کمالپوري ځینې دا پیغامونه لوستي دي دا پیغامونه به واورو او د دوی دا تبصرې به ولولو چې دوی څه لیکلي اوریدونکو
د فیسبوک غنو کارونکو د ازادي رادیو پر پاڼه خپل تفسیر پریخي چې لډلې متیو لازازای لیکي وای کورونا وباسه کشته چې مخکې بټولو روغتيایي مرکزونو کې د کورونا یو نرس یا یو نرس موجوده و اوس دغه کار درول شوی دی نو څنګه څوک خبر شي چې و پی خرابور کړی ټول کلینیکونو کې د پواینا د کورونا وایرس د مخنیوي یو نماینده موجود نه دی که کوم شکمن مریض ورته راشي د پواینا کلینیک کې ډاکټر ورته وایي چې دا خو زما دا خو د مسولیت نه دی کورونا خپل نماینده لري اسمت الله دولت زی بیا وایي کورونا زیاته ده خو ټیسټ کم دی نه معلومیږي حقیقت دی او که نه زموږ زیات شمېر هیوادوال پرې اخته شوي دي ظاهر زرمتی بیا دشته بحران یادونه کړې ویلې دي دلته خلک لوګي په سر اخیستي کورونا ترې هېره ده د پلار په کتابونو ځانونه ګرموي او په بخاري کې سوځوي همداراز ورته نظر د خزان نیمګړي په نوم د فیسبوک یو کارونکي پرې ښه ولیکلې دي ملت وګای دی او ویلې دي تاسو وړ به یې کړی غوړي به یې کړی د ډالر د قیمت پوښتنه وکړي وزګاری تر دې اندازې زیاته شوه چې د خلکو اولادونه للوګې مري کورونا چاته ورپیا د هم نه ده منصور ستانګزی بیان وکړی ویلې دي کله چې په کلی کې کوم کس کورونا نیولوي بیا به داسې غږ درکوي ته به وایي چې څوک الی نه وی لیدلی نوموړی سپارښتنه کړي چې ناروغ باید ټولنیزې اړیکې مراعت کړي لودین صاحب محترم تر دې دمه همدغه تبصیری به پراتون خبرونه کې به ان شاء الله تاسو ته بیا په خدمت کې حاضر شو سلامت
زموږ همکار فروتن کمال پوری و چې د فیسبوک د مینوالو پیغامونه او تبصرې له تاسو سره شریک کړي ډاکټر صاحب بیرته وصل دی سټوډیو ته. اکبری صاحب تاسو ادامه ورکړئ، د افغان جاپان روغتون ورتیاوی اوس څنګه دي، تجهیزات په کومه کچه کې دي، او دا ناروغان چې درځي تاسو د درملنې لپاره کافي تجهیزات او امکانات لرئ؟
مننه ډیر جان، ډیر څه سوال مو وکړ. د اوس د وخت کې مونږ د تجهیزاتو د کمښت سره، د خاص کر د دواو د کمښت سره مونږ ډیر مقامات مواجه یو. مونږ د څومره چې دواو مې بدلولې د پخوانی د جمهوریت د وخت نه مونږ چې اغستي وګت تر سپورې چلي دي، یو خو مونږ د مریضانو تعداد ډیر کم شول چې هغه مونږ ته یو ګټه ورسول چې مونږ د سلور میاشتې په و چلو. اوس مونږ سره هغه دواوې چې مثال کرونا د پړه یعنی ایزین شیل دی ډیر زیات اړین دي، هغه دواوې مونږ سره به خلاص شي دي. او بل هغه مونږ سره چې د بخوانی د جمهوریت د وخت مونږ سره چې کوم موسسه همکار و، مثال د هیلمټ په نوم باندې، هغه اوس مونږ سره همکار دی. هغوی همیشه کوشش کوي چې مثال مونږ سره که نور مرسته نه وي نو د اکسیجن په اړه اکسیجن مونږ ته در ورسوي. اوس مونږ سره اکسیجن او د ډوډۍ ذمہواري هیلمټ مو سره اغستې ده، چې تر اوسه پورې مونږ هغوی د هغوی منندوی یو چې هغوی همدغه مختوري. نو د تجهیزاتو اوس نن موږ لیست مونږ جوړ کړی و عام روغتیا وزارت سره او د منغه هیلمټ موسسې سره مشرک، چې دا مونږ تجهیزاتو ته اړتیا لرو. او مونږ دواوې چې کوم هغه دي مونږ همیشه ریکوست اچو، هغه دوی ریکوستونه منو سپر چې کار نه دی شوی، خو ډېر زیات مشکلات ستونزو سره مخامخ دي په دې موضوع باندې.
او د نوي سیاسي انقلاب یا سیاسي بدلون ستاسو پر چارو څه اغېز کړی؟ تاسو وایئ چې هغه کومه موسسه چې پخوا در سره مرسته کوي اوس مرسته کوي، نو ولې تجهیزات کم شوي؟ کوم مرسته په غي اندازه نه دي چې پخوا کېدي؟
اصل کې هغه مرستې چې په خوا مونږ سره کې دي هغه اغېز خو ډېر زیات و. د مثال د تعاملات راتلو نه وروسته مونږ خو ته وایو په خوا مونږ د ورځې مثال د مونږ د ډوډۍ کیفیت چې تاسو ته وایم هغه ډېر زیات ټیک شوی. په خوا به مونږ د ډوډۍ مثال د مریضانو سره مونږ د پرسونل ته خپل پرسونل ته به مونږ ډوډۍ ورکوله، نو هغه ډېر په ښه کیفیت باندې مونږ ډوډۍ ورکوله. اوس هغه کیفیت کچه ډېر ټیک شوی، اوس هغه ډوډۍ مونږ ډېر کمه ده او ډېر مقدار هم کم شوی. خو بل هغه دا ده چې خپل کیفیت هم کم ده. دویم ده چې هغه دواوې مونږ چې په خوا نه اخیستی وو هغه مونږ تر څه پورې چلېږي. نو هم د هیلمټ موسسه یا د کوم هغه امپلیمنټر چې کوم تمویل کننده پر پخوا مونږ سره همدغه هیلمټ چې مونږ سره وو، هغوی اوس نړیوال بانک هغوی سره همکاري کوله. مثال بودیجه به ورکوله، هغه نړیوال بانک اوس بودیجه خپل پیسې ودرولې. بیا هم افلین دی په دې وي چې تر اوسه پورې دوی همدغه ډوډۍ او اکسیجن تر اوسه پورې مونږ ته رسوي. که نه یو موسسه هم دوی په دې باندې هغه نه وو چې مثال دوی قرارداد کې داسې هم زده کړی نه دي چې کله مو تعاملات راشي بیا مونږ د ډوډۍ او هغه ورکوو. خو څه مونږ د دې نه منندوی خو مونږ هم روغتیا وزارت نه ډېر ګیله من یو چې هغوی نه مونږ همیشه چې څومره د مختلف ماشونو ستونزې مو ورته وړي دي، یا د خوراکي توکو یا د دوا او یا د تجهیزاتو تر اوسه پورې داسې جدي پرې هغه نه دي شوی، پرېکړې پرې نه دي نیول شوي چې مثال مونږ وایو چې داسې د ماشونو په هکله. اوس دا زمونږ څلورم میاشت په خلاصېدو دی چې مونږ ماش نه دی اخیستی، او بیا زمونږ ټول هغه ډاکتران مونږ سره نه وي چې مثال وایي ټول ډاکتران یا نرسان دي چې مثال هغوی بل لاړ شي شخصي روغتون کې کار وکړي هلته پیسې وګټي. مونږ سره ګټه کچه چې ده کارګر دي یا د خدماتي کارمندان دي مونږ سره، چې هغوی مونږ سره تقریبا اویا نه پنځه اویا پورې مونږ سره هغوی دي چې هغوی ته هغوی کورونه کې ستونزې دومره زیاتې شوي دي چې اوس مونږ ته څه ووایو نو کېدی شي وخت به ډېر ونیسي. نو ستونزې بالعموم د هغه تعاملاتو راتلو نه وروسته ډېر زیات راغلي دي.
بله مننه اکبری صاحب، دغه ستونزې او دغه ګیله مندۍ چې تاسو لرئ له عام روغتیا وزارت نه، موږ هم هڅه کوو چې د همدې ګیلو لپاره ځواب ترلاسه کړو. هڅه کوو چې د عام روغتیا وزارت ویان سټوډیو ته وصل کړو خو تلیفون یې نه روښیږي. اکبری صاحب راسره اوسئ، چې اوریدونکو ته ورسو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام، مهرباني وکړئ تاسو غږ راځي سټوډیو ته وصل یې.
بله السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني.
الو جین صاحب محترم، بخښنه غواړم ما چلو پر بل اوریدونکو ځخ کوم. نو زه خپل سلامونه تاسو ډاکټر صاحب محترمن ته وړاندې کوم. هلمند يم چرته روغ جوړې بس محمد خان مبارز مده هلمند. الو جین صاحب محترم، دلته خو په هلمند کې د تیر په پرتله مرشد خلک وینو، یعنی مخکې د کرونا حالات ملدوي، دا کرونا تر ډیره حد ورکه سوی ده، یعنی خلک د هغوی څخه سر نه ټکی. خو اوس یو بل ډول سخت زکام دی، کم دا د کرونا یو بل شکل دی. نو زه غواړم د ډاکټر صاحب محترم څخه دغه پوښتنه وکم چې ټوخی زیات نه ورسره لري او یعنی د سرت درد ورسره لري، نو خلک باندې نو که سخت یریږي نور داسې چا نه دي راته ویل چې یا دا زکام دی، نه مې د یو ډاکټر صاحب سره په دې هکله مشوره کړې ده. نو که دی د دې مریضۍ په هکله څه معلومات راکړي چې هیا دا به کرونا یي او که به یو عادي زکام یي. مخکې چا زکامونه به و پر هغو کې به ټوخی ورسره و، خو برعکس د ډېر ټوخ نشته، بلکې داسې
پوښتنه ولري. حلیمی صاحب، غواړم تاسو په دې اړه تبصره وکړئ. تاسو کومه پوښتنه لرئ له دې اورېدونکو نه؟
پوښتنه فقط همدا ده چې آیا دوی ډاکټر ته مراجعه کوي که نه؟ د دوی خپل ګمان او عطس همدا ده چې کېدای شي د کرونا وي، یا مثلا سردرد لري یا ځاندرد لري او ټوخی ورسره نه وي، آیا دوی ډاکټر ته مراجعه کړې چې کومه بله ستونزه ده؟ او که فکر کېږي چې همداسې وایرسي مشکل دی، تنفسي طرق ناروغي ده، او که د کرونا ته ورته کومه ناروغي ده، آیا دوی ډاکټر ته مراجعه کړې ده؟
ډاکټر صاحب محترم، دلته خو مثلا لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه، دغه د کرونا د ټیسټ وسایل چې دی هغه خو نشته. په ډېرو ساحو کې نه هم هر څوک کولی شي چې خپل ټیسټ وازموي، خپل د کرونا معاینات وکړي. نو ډاکتران ته خلکو چې مراجعه وکړي، هغه څه دوا ورته ورکړي، خو هغه دوا دا یې خاص تاثیر نه پرکوي. په څه موده کې تقریبا په لسو پنځلسو ورځو کې بیا خپل حادي حالات راشي.
صرف ماده پوښتنه کوله چې دغه څومره عامه ده، یعنی څومره کسان په دې کلي کې ستاسو په بانډه کې څومره کسان په دغسې نښو نښانو اخته دي؟
نو دا خو بس داسې زیات کسان هم نه دي، خو مثلا لکه یو عادي زکام داسې خلک چې یو کلي ته راشي د اوس نه بل ته انتقالېږي. مثلا دا سیمه خلک ډېر لیدلي چې په دغه ناروغۍ اخته یې، بل ورسره کښېنستلی یي، دا بله ورځ هغه په اخته شوی.
بله، کور ودان. ډېره مننه. وروسته به ډاکټر صاحب تبصره په وکړي. بل اورېدونکی راخلو، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
بله لودین صاحب، سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم السلام، مهرباني وکړئ قاری صاحب پښتون.
تشکر، سلامونه تاسو ته. تاسو درنه مېلمه ته دوه ډاکټر صاحبانو ته وکم، هغه ډاکټران چې د کورونا په مخ کې درېدلي، موږ هغه د قهرمانه قبر کړی او له قبر کوو چې خپل سینې سپر کړي دغه مرض په مقابل کې د خلکو تداوی کوي. خبره دا ده چې موږ بار بار ویلي دي چې دا کورونا چې د کافر او مسلمان نه پېژني. مخکې هم د کورونا په باره کې ما ډېرې خبرې کړي دي، خو د افغانستان خلک داسې یو خلک دي چې موږ چندانې اصلاحي روجر په مرض باور نه کوو. هغه وخت باور په کوو چې مرض تر څو نه ونیولو. د ډاکټر صاحب محترم پوښتنه دا ده، د خلکو چې واکسینونه کړي دي یا کوي، اوس خلکو څومره د واکسین په باره کې آګاهي پیدا کړې ده؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې که چیرې دا معاش او روغتیایي روغتیا پالانو ته ورنه کول شي، نو تاسو څومره ډاډه یاست د ډاکټر صاحب خبرې څخه چې دا خلک به بې معاش ستاسو د صحت په اړه کې کار وکړي؟
سلامت صاحب، مننه. کور مودان پښتون صاحب له جوزجان نه بل اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
مننه جناب ولیدین صاحب، سلامونه تاسو ته. ډاکټر صاحب محترم ته فضل هدي وردګ.
مهرباني وکړئ ورداک صاحب، تاسو ته پوښتنه لرئ او خپل سیمو کې د کورونا د تجربه په اړه راته وایي. آیا ناروغان شته د کورونا، یا د کورونا د ورته نه خوني خانو ناروغان؟
مننه قربان وکړم، د محتشمه که هو سپلان ده سي خاص نه خوني خانو نشته د کورونا. نو یو دغه عادي زکام موباین ترغلی، دغه زیاتره وړه الکان پرې مبتلا شوي دي. نو د دو داسې خاص ټوخی هم نشته ورسه، خو دغه پوزې بهیږي او یو څه تبه هم لري په ذهن کې. نو داسې بیا زیاتره داسې نوی امکانات هم په کلینیکو کې نشته دي، هغه څه شی چې و هغه خلاص شوي دي.
ډاکټر صاحب حلیمی، اول به د تاسو نظر وپوښتو. د اوریدونکو پوښتنو تاسو پوښتنې حتما تاسو یاداشت کړي دي، څه ځواب لري ورته بیا به د ډاکټر صاحب اکبري نظر هم راوخلو.
هلمند نه چې د غرور اړیکه نیولې وه، دوی هم مشکوکو چې ځینې اراض علائم دي چې زکام ته ورته دي، خو پنځلس ورځې شاوخوا کې ښه کېږي مریضان. نو دې کې شک نشته چې تنفسي اراض ولای ماول کې ویل چې دا ورتواله لري د کرونا د وایرس سره، ځکه هغه هم د تنفسي طرق ناروغي ده. تنفسي طرق کې همدغه سي اراض ولایم چې د زکام یا د ټوخي یا د سینې بغل دي، تقریبا همدغه سي اراض ولایم ورکي.
اکبري صاحب تاسو مهرباني وکړئ کې سټوډیو کې را سره یې، مهرباني.
مننه ده. د هلمند چې کوم ملګری د اړیکې نیولې ودي چې کوم خبره وکړه، چې مثلا
کوم راز علائم ویل دا خو مونږ یو مثال د کورونا ته ور دی. خو خبر دا چې ما تاسو څنګه شروع کې وای نه چې ولایتو کې مونږ د ټول مشکل چې جدي استونځ چې مونږ لرو هغه د تشخیصي حساب سره مونږ غل لرو لابراتواري مستونځ دي کوم مونږ دا اوس یو لابراتوار مال د لوډ یا مې کووډ سنټر مو فال وي نو دوی چې یو تللی وو چې د خپل کورونا معاینه کړو نو دا استونځ بنو.
ډیره مننه چې دا خبرونه مو را سره واوریده. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش پی او رازی ولری.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو